د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد چترن مخته وی. السلام علیکم. د خپرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خپرې شي د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر په وینا د دوی له دریځه خبرو چې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جمعتونه سوځولې دي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې. بشپړ خبرونه. د ملا محمد عمر د مړینې له تایی درسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف رابرسېره شوی. د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وایي دی او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی. ښاغلي رحماني وویل طالب مشران د ملا عمر پر ځای د ملا محمد اختر ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي.
ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر او هغه ناراضه دي.
رحمانی چې په ملا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې شورا غړی دی. د ملا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ لا هم د طالبانو مهم شرط دی. نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جمعتونه سوځولي. سیمه ایزو چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې تیره شپه شپږ جمعتونه سوځول شوي. د بغلان ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالرشید مظهری ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څلور جمعتونه سوځول شوي.
آجی نظر قضیه آجی نظر در اسلام آباد دندغوری، مسیر میرغاسدین هم در دندغوری در قریه اسلام آباد، مسیر موسا در قریه محمود خیل دندغوری، ارکاس در گفتا، در او ساحت دولت نیست.
ښاغلي مظهري وویل دی نه پوهیږي چې دا جمعتونه به د چا لخوا سوځول شوي وي. د دې جمعتونو د سوځولو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالي زیانونه اړولي دي. د پنجشیر د ولایتي شورا مرستیالې راهلې عطایي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل. روسیا غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته یې ورکوي نوی کړي. په دې اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویلي د هوایی دفاع اس 300 توغندی به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نوی شي، ځکه د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسی چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره د قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر پوتین په اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له لنډمهاله اټومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګېدلي بندیزونه لرې کړل. اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې پر ایران لګېدلي بندیزونه کم شوي، روسیا غواړي د دې تړون له اقتصادي او تجارتي تی ګټو استفاده وکړي. د کرملن یو جګپوړي چارواکي نن وویل روسیا او فرانسا د هغو دوو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي دي چې روسیې له فرانسې څخه پیرلې وې خو ترلاسه کولی خو ترلاسه کولای نشي د مسترال دوله هلیکوپټر وړونکو الوتکو د پیرودلو تړون وروسته له هغه د فرانسې لخوا لغوه شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. د ولسمشر ولادیمیر پوتین یوه سلاکار ولادیمیر کوژین تایید کړه چې د دې معاملې د ورکړل شویو پیسو پر بیرته سپارلو موافقه شوې ده، خو ده زیاته کړه چې د پیسو اندازه به هغه وخت اعلان شي چې د دې معاملې قرارداد فسخ شي. په 2011 کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت دا قرارداد له ناټو څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو د ناټو له یوه غړي هیواد څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو تر ټولو لوی قرارداد دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې. د اسرائیلو پولیس وایي یهودي افراطیان چې نشنالیستي انګیزه یې درلوده په لویدیځه غاړه کې نابلس ته نږدې په دوما سیمه کې د دې اور په بلولو تورن دي. اسرائیلي امنیتي چارواکو نن وویل څلورو یهودانو چې په یهودي میشت ځایونو کې دا اور لمړی بل کړ، سیرمه یهودی میشتې سیمې ته له تېښتې مخکې د کور پر دیوالونو د انتقام کلمه لیکلې وه. نتنیاهو وویل اسرائیل به د تروریستي حملو عاملانو ته له پام پرته د تروریزم پر ضد قاطع اقدامات وکړي او د قانون منګولو ته د دې کسانو د سپارلو په برخه کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. فلسطیني چارواکو پر اسرائیلو د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او په میشت ځایونو کې د ډیری یهودانو د ساتنې تور لګولی. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحدو ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیر د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. د روسیې د کورنی امنیت د ادارې FSB مشر نیکولای بورتنیکوف پرون وویل د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمېر هیوادونو په تیره د فرانسې، جرمني، اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د حملو هغه لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي. بورتنیکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به د افغان طالبانو د مهم مشر ملا حسن په وینا واوري چې د سولې په برخه کې طالبان یو خوله دي.
موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسي د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي.
وړاندې مو له دې هم خبر وو چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو د خوست په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې ډېر خراب و د دولت د پروژو له پیلېدو خبر وو.
مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوسکار روان دی.
ازادي راډیو ته ستاسو په غږ را رسېدلي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خپرو او یو شمېر نور مطالب تر درې بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر وویل چې د دوی ټول مشران په دې باور دي چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی او دا خبرې به مخته وړي. مولا محمد حسن رحمانی دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې ده چې ټاکل شوې وه نن په پاکستان کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي، خو دا خبرې دوې ورځې مخکې د خبرو تر پیلېدو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره وځنډېدې. مولا حسن رحمانی وایي
سوله چې سپیل څه باید هیڅوک انکار نه وکړي. سوله چې د خیر د خدا خبره چې سړی په سوله کې وعده ته څنګه ورسېږي. دلته د مجاهدینو هدف په ملک کې اعلا د کلمت الله ده چې د خدای د دین احکام ناپېسي، نو د هغه دپاره چې دی جدوجهد کوشش دی
دا روادي د سولي د لارې او ښه قیمته لار ده. خو دا خبره چې سړی واده ته څنګه ځان رسوی شي، خو موږ د جالي مقابل څخه هم دا یقین لرو، امید لرو چې هغه دې ته آمادګي ونشي، تیاری ونشي.
د طالبانو د کوټې د شورا دغه مشر ملا حسن په داسې وخت کې د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې په ورته وخت کې وایي چې د ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان راوروسته اوس د طالبانو په منځ کې د مشرۍ پر سر اختلافات شته. ځینې د ملا منصور پلویان دي او د ده په وینا اکثریت غواړي چې د ملا محمد عمر زوی د طالبانو د تحریک مشر شي. ملا حسن د دغو شته اختلافاتو سربیره وایي چې د سولې په برخه کې بیا ټول طالبان یوه خوله دي.
د سولی د مسله کې اختلاف نه ده. سولم د سولې چې ده دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړه ده چې سوله چې ده اوسې د افغانانو سره، افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي، دا به بهتره لار وي. خو پر دې باندې موږ په مجلسو کې غور شوی دي، موږ په مطبقه ډول باندې فیصلې کړي دي.
د افغانستان د حکومت استازو څه باندې درې اونۍ مخکې، یعنی د جولای په ومه اسلام آباد ته څیرمه په مری سیمه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ د سولې خبرې وکړې. خو د افغانستان یو شمېر سیاستوال داسې ګمان کوي چې په دې خبرو کې پاکستان له زړه مرسته نه کوي. ملا حسن رحماني دا خبره په یو ډول رد کړه او ازادي راډیو ته په ټلیفون له کوټې څخه وویل.
زموږ څخه هم د پاکستان حکومت غوښتنه لري، هم د پاکستان عوام غوښتنه لري، هم د پاکستان علما غوښتنه لري شته چې صلح وکړي، صلح خیر د صلح شده. نو دا خبره چې موږ بیا د افغانستان د حکومت سره په رابطه کې سوي، نو امیدونه مو پیدا سوي دي. دا وخت په حساب باندې چې خارجي قواوې د لیوې دلته دونه امیدونه نه و د افغانستان د حکومت څخه، نور مو امیدونه ډېر دي.
د طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د اختلاف اصلي مسله څه ده؟ په دې اړه رضوان مراد له ملا حسن رحماني سره شغېدلی او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې ملا محمد عمر چیرته و چې مړ شو. ملا حسن په ځواب کې وویل،
مشر ملا صاحب، ملا محمد عمر خون مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی.
د چا لخوا ساتل شوی مولوی صاحب محترم؟ خپله ناروغو که د چا لخوا ساتل شوی و؟
د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و.
په پاکستان کې کنه؟
په پاکستان کې نه، په افغانستان کې. وګوره د پاکستان مسله نه کې ویل د میډیا دی، په افغانستان کې و. په افغانستان کې شرایط ته باندې شي ډېر په اسانۍ باندې سړی چې کېدلی شي او نه جوړې کېدلی شي او هر نه جوړې انسان وژلی شي.
میډیا خو وایي چې تقریبا دوه دوه نیم کاله پخوا وفات شوی دی، یعنی دا خبره سمه ده؟
نو هم د ملګري دغه شتایدي چې هم دغه نه وخت مخکې ته وفات شوی دی. بیا دغه څخه وروسته د ملګرو هم دا خوښه وه د عامه ولسو، د مجاهدینو، د افغانانو چې داسې یو شکل وشي لکه څنګه چې مشر ملا صاحب په کوم وخت کې مشر ټاکل کېدی، نو د ملک علما را جمع شوه. سرکرده علما ډېر لوړ تعدادنه پورې چې پنځلس سوه بله زیات وه، خو کم به نه وه. خو دا دې کار سوی دی چې ډېر یو محدود کسان تر کښېنه شوي دي او بیا یې ملا صاحب چې دي هېر کړي، او پر ځای د دې چې دا د پاتیا واخیستل شي یا په اصطلاح دعا ورته وشي، هم دا کار سوی دی چې بس منصور صاحب کې د عزت ځای نشین دی او د مشر ملا صاحب پر ځای باندې مشر دی. نو دغه څخه ډېر غټ شکایت روان دی، ډېر غټ شکایت هغه د ملا صاحب کورنۍ چې دغه هېر شوي دي، زوی دي.
مولوی صاحب، ځینې راپورونه په میډیا کې دستی چې خپله منصور صاحب، مولوی صاحب منصور چې اوس رهبر ټاکل شوی دی، تاسو ویل د محدودو کسان لخوا ټاکل شوی دی او د رهبری شورا او د ملا محمد عمر کورنۍ پکې رضا نه و. دوی چې تاسو منصور صاحب په اسلام آباد کې غونډه کړې ده او د غونډې نه وروسته هغه د مشر په توګه ټاکل شوی دی، خبر څومره تصدیق کوي تاسو؟
د منصور صاحب باندې معلومات نه لرم چې تیر ورځ به په اسلام آباد کې شوی، خو په کوټه کې نن خلکو لیدل دي بیا دی چې څه کسان ورسره په نامه د دې چې مثلا تر موږ مشر یو رابطه کړې ده. خو اصلا د امت او د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک وټاکي، هغه هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار زغه کار وي. خو زوی ځوان دی، کار کولی شي که یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او ښه ښه مجاهدین په څنګ کې خدمت وکړي.
زوی څو کلن دی؟ څه نومیږي؟ ځکه چې واقعي خلک پوه شي چې د رهبرۍ وړ دی که نه. ځکه تاسې خو هغه دی غواړئ چې مشر سي، مشاورین ورته وټاکل سي تر څو د پلار دنده واخلي.
زوی مولوی یعقوب نومیږي او عمر یې تقریبا 2-3 کاله عمر لري او ښه صحتمند اوس جرګ سړی دی.
تاسو څومره څو کسان یې د رهبری شورا چې د مولوی صاحب منصور د مشورې سره راضي نه یاست؟
که زه وایم چې اکثر خو بېخي حاضر نه و او که حاضر و هغه به ولې حاضر و.
دا اوس چې تاسو غواړئ چې مثلا د مشر ملا صاحب زوی مولوی صاحب یعقوب د ملا صاحب پر ځای وټاکل سي، تاسو څو کسان استئ؟ هغه مشهور کسان که څو نومونه راته وخلئ تر څو د افغانستان خلک پوه سي چې دغه اکثریت طالبانو مشران هغه غواړي.
ډېر دي خو ځکه دغه څه ذکر وکړم، ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم چې او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی هغه غواړي.
د طالبانو د کوټې د شورا د یو غړي ملا حسن مرکه مو اوریده چې وی ویل د مشر پر سر د اختلاف سربیره طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري. په دې اړه د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شخېدلی یو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولی شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې کړي؟ په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمي سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا محمد عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې پر بهیر څومره اغېز وکړي؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سوي وه هغه داسې معلومېږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلې به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښوي، او بعضې بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې، نو منصور کراتللی سولې ته کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه ستا هغه کسانو سره چې پاخوا حکومت تماسون نیولي، هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې، ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستی کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم پزهان یې ورمخشوش کړل ول چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو، د ملا عمر تر سایې لاندې جنګېدلو، چې هغه نه یې نو هغې هم یو رقم مایوسه کړل د دې جهاد د جنګ څخه. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي، دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته، نو دا د دوی لپاره هم ګټه ده، د افغان دولت هم د دې څخه زما په فکر مثبته ګټه اخلي. وایي به چې دا ملا عمر نور نشته او منصور راځي سولې ته، نو هغه ډېر خلک یې تعقیب کوي. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي، او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي. او ځینې داسې
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بې اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټې شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي، بله ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغې به خپل جنګ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته، او طیب آغا ته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي، هغه دا دي چې یو خو دوی هلته که چېرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي. دوی به هلته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی دپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي، دا ذاکر او طیب هغه او د دوی په شکل نور د دوی همفکر خلک نه غواړي چې جنګ بس شي. قطر دفتر یا طیب هغه خو په هېڅ صورت باندې د سولې سره کومو خلکو سره چې د خبرې کړي دي هغه سوله هېڅکله نه غواړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هېواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هېواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای سي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
د پاکستان بیره دا وه چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې مورکړې وې، طالبانو مشرانو ته شته په چین کې اشتراک وکړي، او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې دا مذاکرات باید په چین کې وسي. مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او حتی ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې طالبان نه درستوم مذاکراتو ته، که تاسې په دې باندې اصرار کوي چې دا باید په چین کې وسي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نه شي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکړي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وه یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وسي. افغان دولت هم په دې کې د پاکستان سره په یونو کې مخالفتونه کې واقع شو، تر ویل چې مذاکرات باید په چین کې وسي. نو زما په فکر دا په داسې احساس وخت کې چې دلته دا مشکلات هم د ملا عمر د مړینې مشکلات هم راپیدا شول او اختر محمد منصور به هم واک ونه لري په ټول طالبان، چې دوم پړاو ته دوی ډېر ژر نږدې سره کښېني. مګر دا به زما په فکر یو څه ستونزمنه په دې وي، چون چې اختر محمد منصور مخکې نه مخکې په دې تورن دی چې دی د سولې طرفدار دی، او ځینې طالبان یې په دې نامه یا دی چې دی خرڅوونکی دی، دی طالبان په دولت باندې د افغانستان او پاکستان په دولتونو باندې خرڅوي. نو دی به یو څه په دې کې محتاط اوسېږي، ډېر احتیاط به کوي اختر محمد منصور چې تر څو دا دوم پړاو ډېر ژر ونه شي. په افغان دولت او پاکستان هم زما په فکر په دې پوهېږي چې دوم پړاو په داسې اساس وختو کې ګټور نه وي، بلکې تاوان به وکړي د اختر محمد منصور پوزیشن ته او د هغه مخالفینو ته به ګټور وي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله عظیمي و چې د طالبانو په صفوفو کې د اختلافاتو مسله څېړله او د دې اثرات د افغانستان د سولې پر روان بهیر بیان کړل. د ازادي راډیو په فیسبوک کې ګڼو اوریدونکو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسلې ته اشاره کړې ده. یاسر خان لیکي چې دا هسې بې ځایه تبلیغات دي، د طالبانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کېدلو له خاطره دغه رنګ تبلیغات کېږي. علی آریوبی لیکلی دی پنجاب په اوس نوی امیر المؤمنین وټاکي. عبدالله تنها لیکلی دی هغه کار دی وشي چې د افغانانو پکې او د مسلمانانو پکې خیر وي. میدانوال فاتح لیکي د ملا عمر زوی په خپله د ملا اختر محمد منصور سره بایعت کړی دی. عبدالرحمن احمدزی لیکلی دی د البته سپکه خبره لیکلی ده، سپکه خبره به نه وایو. حمید جان لیکلی دی ملا حسن کله د رهبری شورا غړی دی او ازادي راډیو ته لیکلی دی چې تاسو حقیقت نه دی ویلی، خو ملا حسن په خپله دا خبره بیان کړې ده چې دی د کوټې د شورا غړی دی. او یو بل اوریدونکي ګڼو اوریدونکو همدا مسله څېړلې ده. ځینو لیکلی دی چې ملا منصور د دوی مشر دی، او ځینو لیکلی دی چې اختلافات نشته، او ځینو بیا لیکلی دی چې اختلافات شته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سحر له وو د ماشام تر اوسه پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. یو یادونه کوم چې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ستاسو را رسیدلې اسمسونه نشم بستلې، ځکه چې تخنیکی ستونزه شته اسمسونه نه را رسیږي. د فراه ولایت اوسیدونکو په شار کې د ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت څخه سر ټکوي. دوی د دولت غواړي چې دغه ولایت ته ملي بسونه ورکړي تر څو د دوی ستونزې هوارې شي. احمد شاه فطرت له فراه راپور لري.
د شاري ترانسپورت نشون د فراه ولایت اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په فراه ولایت کې شاري بسونه او یا هم نورې ترانسپورتي اسانتیاوې وجود نه لري. د فراه ولایت اوسیدونکو وایي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي، له یوې خوا یې وخت ضایع کېږي او له بلې خوا ډېر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فراه ولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځته کړي.
څه موده مخکې البته درې څلور کاله مخکې یو څلور موټر یا ګاډي فراه ته ورکړل، هغه هم نه پوهېږم چې بنا پر څه مشکلاتو اوس نشته او داسې خبر شوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کوم مرسته کوي کې کړی ده چې فراهم په نظر کې ونیول سي ځکه لوی ستونزې لري
د دولت څخه دا غواړي چې یو داسې وطن مشتدې چې موږ په پنځه افغاني تر باغې پولې چې په تدبیر شي هغه افغاني موټر رښتینی شو موږ وایي چې پنځه افغاني ولاړ شو موږ ډېر خوشاله
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترانسپورټ عامر عبدالصمد وایي چې دوی پنځه کاله مخکې شاري میلې بسونه فراه ولایت ته راوړي وه اما خلکو ورسره عادت نه درلود او ډېر ژر پر چاو شول د ترانسپورټ د عامر په وینا په روان کال کې د ترانسپورټ او هنوردي وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورټي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فراه شامله وي
څو کالو په موده کې موږ د فراه د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په فراه ولایت کې عملا دفتر درلود دوی فعالیت کوي دلته چون د فراه د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډېر عیار نه و بیا هغه ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ډېر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي
وروستنۍ سرشمېرنې دا په ګوته کوي چې د فراه ولایت نفوس د زیاتېدو په حال کې دی چې د نفوس په زیاتېدو سره ترانسپورټي اسانتیاو ته هم اړتیا ډېریږي په فراه ولایت کې د ښاري خصوصي ترانسپورټ په برخه کې هم لږ څه تر سترګو کېږي او یوازې په دغه ولایت یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي
په دې وروستیو کې د خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې چې هلته امنیتي ګواښونه زیات دي د خوست ولایت شمالي لوري ته د پرتو سیمو صبریو تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې شروع شوي او سیمه ییز ورسره همکاري کوي په ټوله کې د کلیو پراختیا د ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د دې ادارې له مشر محمد عثمان محیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سیکا له لارې د پلي کېدونکو پروژو کار څرنګه روان دی د خوست د کلیو پراختیا ادارې رئیس وویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کل کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې همدارنګه همدا اوس تر کار لاندې پروژې لرو تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت 101,592,902 افغانۍ لګښت راشي مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبریو ولسوالۍ د علیشیرو ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی همدارنګه بله موسسه د سیکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 108 پروژې بشپړ کړې شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سیکا پروګرام په چوکاټ کې موږ مصرف کړي دي 306,955,615 افغانۍ دی پاتې دې نه وي چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي ډېر قوي دیوالونه 300 متره 250 متره 200 متره دیوالونه موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې ځازی میدان په ولسوالۍ کې د ګربز په ولسوالۍ کې د اسماعیل خیل منځای په ولسوالۍ کې د نظر شکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې تر کار لاندې نیولې دي حتی هغه مځکه چې فرضاً بیخي په تخریب شوې وي اوس تر خړوبولو لاندې دي هغه خړوبې شوې او زراعت آماده شوې
ښاغلی مهیدی د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ
بله موګه ژپ جریان کې موږ دوا پروژې چې واده څربنی پله پروژه وا او بل د نظر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 10 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 2 متره یو پل هم موجود وو دغه بشپړ شول ګټه اخیستنې ته تیار شوې دا زموږ د ابرا د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامه په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامه تر چتر لاندې کار کوي چې یو سړک په تڼیو کې دی د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی او یو بل سړک مو د ځازی میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي الګاډی نه تریږي هم تر بداس کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی او یو 12 کیلومتره پوخ کانکریټي پل هم کې موجود دی. نور پلچکونه او استنادی دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک الارو پیسې کې موږ نه ډیره غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې اوس مرسیم شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
په اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی، خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرېږدي چې دا کار ما کوئ.
د خوست کلیو پراختیا رئیس وویل په هغو ولسوالیو کې پروژې پیل کړي چې پخوا دوی له بیامنیو ورتلای نه شوی. په لنډو خبرونو پسې مو په پکتیا کې د نیمګړو پروژو له ستونزو خبرو. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی. نامعلومو کسانو تیره شپه د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې شپږ جوماتونه سوځولي دي. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالي زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې سیمه ییزه اداره وایي چې سیلابونو د برېښنا واړه بندونه، پلونه، استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. روسیا غواړي د هوایی دفاع S-300 توغندي مخکې لدی چې ایران ته ورکړي نه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په لویدیځه غاړه کې د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې یهودي افراطیان پرې تورن دي او په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې ده. او د کرملین یو جګپوړي مقام نن وویل روسیا او فرانسه د مسترال ډوله هلیکوپتر وړونکو جنگی بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي چې روسیې له فرانسې څخه پیرلې وي، خو د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د رول له کبله نشي کولی هغه ترلاسه کړي.
ویل کېږي چې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړي دي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو، خو اوس به راشو د پروژو مسلې ته. د ژمي په رارسېدو سره هر کال پیل شوي پروژې په نیمایي کې په ځینو ځایونو کې درې شي او کار ورباندې بل کال ته ځنډیږي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې حکومت یې باید په ولایت کې د شته ډیزاین شویو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
دا پکتیا یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي چې که چیرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپلې پرمختیایي پروژې ډېرې ژر پیل نه کړي نو سږ کال به هم پرمختیایي کارونه له ځنډ سره مخ شي. دوی وایي چې تیر کال او د سږ نیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندریو تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه یې له ځنډ سره مخ شوي وو او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي. دغه ځوانان او مدني فعالان په دې اند دي چې که چیرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړې سره پیل نه کړي د ژمي او رښتونو پرانیزدې کېدو سره به هیڅ ډول پروژه د سږ کال په اوږدو کې نه وي پیل شوې. مدني فعال محمد رسول عادل وایي
دا 1993 نه او د 1994 کال زیاته برخه غوښینه برخه په انتخاباتي نندروي تیر سو. همدا اوس هم د 94 نامکمل پروژو نه مل دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کړي، کنه د 94 کال پروژې بل موږ له لاسه وتلې وي لکه د تیر کلونو په شان.
یوازې نوموړی دا ستونزه نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو هیڅ ډول پرمختیایي کار نشي ترسره کېدلی. ډېر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي، وایي په دې ولایت کې به د ژمي پر رسیدو دو پروژې تر سره نشي.
رحمت الله قرار یې پکتیا یو تنو سیدونکې د پروژو په اړه زه باید دومره ووایم چې سکل خو تیر کال خو ټول په ابس تیر سو، سکل هم دا د نیمایي نه وخت دی، نیمایي ته رسېدلې ده او دا اوس په جدي ډول داسې یو کار ونشي چې دا پروژې زر تر زره اعلان نشي، کار شروع نشي، عملي کارونه ونشي، نو زمې روان ده او زم پر رسېدو سره بیا سکل لاس ور کړی دا سکلم بیا کار نه نشتا او بیا بل قدم هم دستی تاویږو دا کار کالم بعد هم دستی تیر نشي او دا پروژه زر تر زره عملي شي.
زما نوم فتح الله دی، پکتیا ولایت د شپږ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پکتیا کوم پروژې چې دي نه دی منظور شوی، نه دی یعنې خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی. نو مونږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پروژې باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي. اوس یې تطبیق نه کوي، بیا په ژمي کې دا پروژې په مخ نه درومي. او دا ژمه چې دی په پکتیا ولایت کې دا یو سوړ اقلیم لري، نو دوی به ونه شي کولی.
زما نوم تاج محل دی، پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کله لهونه ګډ شي پس له لهونه خو دا پروژې یو هم نه تطبیقیږي، ځکه چې زمه را روانې دغه پکتیا خپل اقلیم چې ده دغه یو سوړ اقلیم لري. نو بس دغه په اساس باندې چې دغه تداکي وه پروژه کېدای شي بیخي تطبیق وړ نه شي.
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه د خدماتو په هیله دي. که چیرې مرکزي حکومت د خپلې ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځانګړې او په خپل وخت ور نه کړي، ښایي خلک مایوسه شي. دا خلکو دا خبرې د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو د ساړه اقلیم له وجې هېڅ ډول پروژه نشي پلی کېدلی. نو په کار ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي. دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سږ د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي، د راتلونکي پسرلي لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکي پروژې پرې بشپړې شي. د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د نویو پروژو د پرانیستې او د ډېرو پیل شویو پروژو د ګټې اخیستنې پلان لري او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یادو برخو کې اقدام وکړي. د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتل وایي
په پکتیا کې د ژمي د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړې پاتې وي، د هغوی یا د پوهنتون مثال ورکولی شو، هغه کارونه بیا شروع شوي دي او د دې تر څنګ ځینې پروژې بیخي هغه کار یې پیلېدو ته چمتو دی. نو د ولایت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو د ژمي له راتګ نه وړاندې کار شروع شي او خلکو ته دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارو. کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوندو ادارو چې دغه کارونه د ژمي له راتګ نه وړاندې
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې هر وخت د ژمي په راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکنی کیږي او ورښتونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو تر دې پروګرام مخکې ازادي راډیو داسې راپور موندلی چې شهید د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړي چې دغه کسان خلک ځوروي او د ماشومانو او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښوولی چې له دغو کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال له مطبوعاتي دفتر سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسو یې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امیر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی و، خپل د موټر پنچری نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپیژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي، کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونو وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مسلح کوي.
په ورته وخت کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د وسلوالو مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مسله کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر 200 یادوي چې 300 یې غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 یې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ییزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. د دغو کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغې سرچینې د نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولی دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دغو کسانو د څلېرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامو یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو، باج اخیستلو او د هغوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضرتو کم یې هم اتایدوي. د بهسودو د بازار یو دوکاندار وایي د په خپلو سترګو لیدلې چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګان دي څه ډول چلند کوي.
د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې ځورول زه هلته وم، ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله هزاره ګان دي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبرو تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو یو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصري او د یو مشوره سره ده، د یو خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي، موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیری، موږ سپینګیری لس کسه یې وهلو، اته کسه یې دی موږ نور بوتله، مالونه یې دی موږ بوتله. تقریبا څلوېښت کوره له کورونه بې کوره کړو، دوی سره پاس کړو که وسوځله او که صرف ماشومان او سیاسرې او موږ سرونه را ایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ییزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مسله کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېشي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یک توطیه بر علیه جناب استاد محقق هستند و ای کسایی که
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلی محقق ویلي و چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري له زیاتو مودې را په دې خوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخوا په ورکولو لګیا دی، خو په خپله ناصري دا موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کیږي زما لخوا یا د حمید یا محمود له لوري، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤوله کسانو مسله کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظره په ځانګړي توګه د افغانستان د اوږدمهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونې او ستر خطر دی او کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کیږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه دا ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمیر پخوانی امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداری ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږي بدل سي.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه ته سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شریه
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په سمګه کینو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به
بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ دوکومات خایښ لرو چې موږ وبوبندو
بس لایسي
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني تاسو د نیکمرغي او خوشی په هیله داتې تاسو د دیونی راغلي پیغامونه در تخبروم د معمول سره سم داونی مهم تاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول در تخبرو په سر کې به د هغه اوریدونکو څرګندونې وورو چې په فاریاب ولایت کې د وروستیو عملیاتو په اړه زموږ سره شریک کړي دي په ګډه پي وورو
بله السلام علیکم د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مده ازادي راډیو څخه مهمه ده چې موږ مزلمانو دغه پیغام نشر کړي د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات چې په فاریاب کې شروع دي نه د چا سر نه د چا مال نه د چا ناموس هیڅ امن کې نه دي پاته د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره به نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده دغه عملیات ودروي د خلکو سره نهایت ظلم روان دی خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت دي لږ دي ډېر سخت ظلم روان دی خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي السلام
عمر شهزاد سرم د قندار د نیشو فلس ما دا وزیر د کلی پرختیا له وزیر څخه ما دا غوښتنه مړ د ولسوالي خوستان د نیشته ولسوالي سړکان ډیر خامدي مرسي او مریض رسېږي تر مطلب تر ځای په رسو هغه په حق رسېږي موږ په حکومت کې په نه په هغه حکومت کې نه رسېږي جمهور کړي سه په حکومت کې زموږ ولسوالي د سپارانه نسې یو سړک چې دی هم خامدي پر دا غوښتنه کو د ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبد الله سراج بر خصوص مر ولسوالي د قانوني کړي په اختیار وزارت د هدایت وکړي چې دا ولسوالي د څه پلانونه وکړي چې دا ولسوالي یو کیلومتر سړک پوخ په دې ولسوالي کې نشته السلام علیکم
عبدالقادر حسین د زابل له ولایت د شاجی له ولسوالۍ مې ټلیفون د کړی دی چې ما د ازادي راډیو د کارکوونکو د خدا درخواست چې زموږ نه غږ نشه کړي تقریبا دوه نیم کاله کېږي زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت له خوا بند شوي دي عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غمزده یو نو کوم زموږ غږ ته دولتي چارواکو وایي سوه ډېر مننه به مې وسلام
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه د وسوس خبره کوم زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دادی چې زموږ غږ تل وو چارواکو ورسه د هلمند په ولایت کې څو زمان د انسان ترڅوون کې ګل څول خو د دولت کوم دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې چې د نور خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا د امنیت خود په خود راتلی سو سلام
الو السلام علیکم زه ټول ګران ولایت ته چې چنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم محمد ایواز د ګورګین د ناوی څخه چې چنو د ولسوالۍ څخه لور لاړ دي څلور سره باندې دي زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوي چې د چنو لاړ چې تر ژره خلاص کړي ملکان خلکو څه ګناه ده چې دې په ملکان باندې لاړ باندې کړي دي ملکان د کورو کې ملزام راته دي مریض رځي په نور شي نه موټر څه موټر ورسي هغه د تری امنیت کمانډان یا به جنگ کړي یا انداري مچ کړي نو په چاښو به خلکو باندې ځل غوړي دي چې مټر برابر شي نه موږ د ولسمزر څخه هله کوو چې دا د جګر تر ځای خلاص کی نو سې ته دا هله کوو چې زموږ پیغام نشر کړي وسلام
سلام علیکم زه شام د بغداد مادر دی دروځه ولادت د ګزاول صلیب څخه خبر کوم موږ د ستانیا د رسدا خواهستی چې موږ چې په خانه ته د یو لسولې په خانه ته مستقیل ډاکټرانه واسو چې ډاکټرانه په ناروغان هم نه پويږي او په تاریخ لا هم نه پويږي په ډېر دغه اوس زموږ غوړ د دیول سوالی د شخانی غوړ اوس وسلام د خدای په امان.
بله السلام علیکم. عمر شیرزاد پیغام د پریژمه د قندار د نشول سوالی څخه د زموږ په نشول سوالی کې ته د امیرختیا وزارت سره موږ د غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې د خصوصا د نیش په ولسوالۍ کې کار نه دی شوی. کلینیک نه هغه کلینیک هم داسې خاص دغه نهسه ډاکتران چې دوا وي رایخه په شخصي درملتونو کښې خرڅېږي. موږ د غوښتنه ښاغلي فیروز الدین فیروز سره د وزیر د صحت عامې چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. ډېره دا زموږ ولسوالۍ د روغتیا ده دغه سره بې برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت څخه نقبلا جان خبرې کوم. زموږ دغه هیله د اشرف غني صاحب څخه چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کښې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کښې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا هیل چې موږ خپل مریض متر لار خو باندې ده، موږ خپل مریض پر غوره باندې په شا اړوو. زموږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار بنده ده؟ نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. که نه شي خلاص شي بعد. السلام علیکم.
السلام علیکم. ورور جان، روزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ یم. زموږ سره په ګیزاب ولسوالۍ کې دلته د محلي پولیسو قومندان دی چې ټوله ملکان زیوروي او وهي او ټکوي. باید موږ غږ ولوړو مقاماتو ته ورسېږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلند کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ ته قباله منه کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه خان محمد یم، د هلمند ولایت تازه ټلیفون پر کرښه یم. زه دا ټولو هلمندوالو ته دا پیغام لرم چې نور د دې خپل دولت سره او خپل د ملي فوج سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وکړي، او نور به څو تر څو په دې کښې را جنګ وي چې نور کومک ورسره وکړي، د دښمن په اړه معلومات ورکړي. بس به زمونږ ستاسو په هلمند کښې به امنیت را شي. او نور زما هلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل د سرحدي پولیسو او خپل د ملي پولیسو او خپل د ملي ورو سره نور کومک وکړي د سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورسره واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه محمد صادق هلمند ولایت. زما دغه پیغام پرې ورځمه چې دا زما جورو سرپناه یې ژر دغه تصدي چې موږ څو کاله کېږي چې راغلي یو. نن داسې نمرې دخېږي، نن ځای پیدا کېږي، کله پیدا کېږي. اشرف غني دغه قرضې باچي تېر، اشرف غني باچي را تېر چې له موږ نه رسېږي. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم. زه رحمن الله نعیم یم، د خوست ولایت څخه. دا سره اړیکه نیول ده په دې هیله چې زما پیغام نشر کوي چې خوست ولایت کښې د اکثره د افغانستان په اکثره ولایتو کښې معلمینو ته نمرې ورکړل شوې، خو متاسفانه چې په خوست کښې تر اوسه پورې یوه استاد ته هم نمره نه ده ورکړل شوې. نو تاسو څخه مې هیله ده چې دغه زما دغه پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ. او بل دا چې په خوست ولایت کښې بېخي برق نشته، زیاته ګرمي ده، ټول خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کښې د مارکېټ نشتون دی، نشتوالی دی چې په خوست کښې بېخي مارکېټ نشته دی. بېخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوجات داسې نور، خو مارکېټ نشته دی. له لوړپوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې خوست کښې مارکېټ وکړي او خوست لیار ترانزیټ کړي. د خدای په امان. وسلام.
الو السلام علیکم. میرزا محمد د هلمند کجکي ولسوالۍ خبره کوم. وروره دغه زما پیغام نشر کړي، د غټې مرمۍ کجکي ولسوالۍ ته د سربندو سره غورځي. ولمه ورځې یو ملکي ښځې دغه شهیدانې کړلې وروره، درې کسه ټپیان کړل. یا زه خدای له خپلې مرمۍ هره شپه په کورو کښې مشلې، هېڅ غم د ملکي وګړو نه خوړل کېږي. نو دغه زما پیغام وړو مقامات ته ورسوي. نور خدمت نه رول. سلام علیکم. دغه پیغام به حتما نشروي.
له هلمند خبرې کوم. چپلي ته دا غوښتنه ده چې زموږ د مرجع په ولسوالۍ کښې د پلانو د مسیح کار درول شوی دي. دا غوښتنه د هغه څه لرم چې زموږ کار د جزت زمینه برابره کړي، زموږ کار د ایله کړي، زموږ کار دې شروع کړي. موږ پلان یې ګرد نړولي دي، د هغه سیله پرته دي، زموږ پلان جزت ایله کړي. السلام علیکم.
زه د هلمند د سنګین د ولسوالۍ څخه نظر محمد خبرې کوم. دلته داسې ټکان زیات دي او دغه
بله السلام علیکم زه عزت الله دلاور دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ خبره کوم ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دغه دی چې د زموږ د چرچینو لارې د میاشتې کېږي تقریبا تړل شوي دي او زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه لیکي حکومت خپل په ساحه کې بندي کړي طالب خپل په ساحه کې بندي کړي دي که موږ د کورنۍ چارو وزیر ته هم دغه خواهش دي نورالله کلمې ته او د معصوم افغانیزې ته هم دغه خواهش دي او د ډاکتر عبدالله ته هم دغه پیغام دي دا ول نه لکیږي که یا دلته سربازان معاشره در دی وسه پاته دي. السلام
علیکم. السلام علیکم. زه معلم اور الله خان د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوی میشت کیږي چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم. د روزګان لار باندې د زنسنګ کولای د طالبان له لاسه خپل کور ته لاړ شم. د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زموږ لار ژر تر ژره خلاصه او غم یې وخوري.
الو السلام علیکم. ما و ازادی رادو ته دا پیغام دی چې وختي چې مشران په چوکیو ساز نه راځي موږ به د ملي بستو څخه دغه وکړو. دوی په چوکیو سره اخته دي مظلوم لستر په وینو کې سوځيږي په اور کې سوځيږي او دلته اوس د ملي بستو دغه دی. دا خو هر یو مشر خپل خپلوانو ته ورکي هغه یا په کباړ کې وس دغه وتلی یا دلته وټکر کالته ټکر ک دی غرتې بوزه غرتې بوزه په دا رقم باندې ملي شتمنۍ د دغه مشرانو د لاسه باید د مشرانو په خپل ځان کې دغه راولي. والسلام.
بله سلام علیکم. زه رفیع الله د لغمان ولایت د مشرق کله نه کلي نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کې برق نشته ده. زما د اشرف غنی دا خواهش دی چې زمونږ د کلي ته برق باید ژر تر ژره ورکړي او خدای وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. والسلام. په احترام.
د ازادي راډیو ته خپل د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ننګرهار څخه یو معیود یا معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدا او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغو مایوبینو سره چې بیچاره او بې وسه دي د معاشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینیو دوه روبونو معاشونه چې راغلي وو افغانانو د معلولینو ته نو دا یې خپل قربانو له او هغه چا ته یې ورکړل چې ده ته یې ورشپتونه ورکړل او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو. زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زمونږ له سره ایسته کړي او مونږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې مونږ عاجزانو او فقیرانو ته دوی خپل معاش نه دی راسپارلی. وسلام. په احترام.
السلام علیکم. زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجۍ ولسوالۍ نه. تاسې ازادۍ راډیو کارکوونکو نه همدا هیله کېږي نور هم هیله به م چاره وکړي. مونږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده. سرطان یولسمه میاشت ته د مونږ معاش نشته. د معاش منظورین د یوه میاشت کېږي چې راغلی ده. اوس یې د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو. وایي تاسې د کوټ لمبر یې نشته او د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ. په ننګرهار کې کوم په شپېته دانې استادان دي او همدغه چې یولس میاشتې کېږي وظیفه یې اجرا کړې ده او معاش یې نه ده راغلی. تاسې پوښتنه وکړئ د پوهنې وزارت کوم یو کس میلمه کوي او دغه پوښتنې نېغې پوښتنې ته یې وکړئ چې دغه معاش دغه کسانو ته ولې نه ورکوي. منظوري ورغلي تاسو په نامه او ریاست پسې ورشي چې مونږ معاش وایي. تاسې کوډ نمبر یې نشته. کوډ نمبر یې کابل نه راوړئ او یا به خپله راشي. مونږ مارانو خاورې خورچي شوي. مونږ دا کار وکړي چې هر څنګه یې د خدای رسول د خاطر لپاره.
محترم وروره په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسؤولو چارواکو اورېدلي وي. لکه چې په تېره خپرونه کې مې هم ویلي وو اوس یې بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خپرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو. نو که تاسې په خپله سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لرئ نو موږ ته یې راوستوئ تر څو د چارواکو ځواب ورباندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. او دوستانو یوه بله یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سخواه خواهی دیدن منی، ندیدن منی.